په افغانستان کې سهار لس بجې شوې ازادي رادیو او ریډي ازادي رادیو د دی خبرونې ډیره برخه دو اونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د اساسي بشري حقوقو او ومه ورځ خو پایلې د سات په خبرونو کوو. د قرغیزستان حکومت د طالبانو نوم د روسي ډلو له فهرست څخه لرې کړل. د قرغیزستان د بهرنیو چارو وزیر جینبیک انکولوبایف پرون جمعه ویل بشکک دا اقدام د سیمه ایز ثبات د ټینګښت او د طالبانو له حکومت سره د اړیکو د پراخولو په مقصد کړی دی. له دې یوه ورځ مخکې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت له بشکک څخه مننه وکړه چې د طالبانو نوم یې د قرغیزستان د تروریستي ډلو له فهرست څخه ایستلی دی. د قرغیزستان د لوی څارنوالۍ دفتر د تېرې اونۍ په پیل کې د هغو شلو ډلو نوم لړ خپور کړ چې تروریستي ډلې بلل شوي دي، خو د طالبانو نوم پکې نه و شامل. قزاقستان هم د روان کال د جون میاشتې په لومړیو کې طالبان د تروریستي ډلو او سازمانونو له فهرست څخه وایستل. د طالبانو حکومت د منځنۍ آسیا او د سیمې له نورو هیوادونو سره نږدې کې اړیکې پالي، خو له دې سره سره تر اوسه هم د ګاونډیو او نورو هیوادونو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. د طالبانو د حکومت یو چارواکی وایي ټول هغه افغان کډوال له بنده خوشې شوي دي چې جرمني تېره اونۍ افغانستان ته ریپورت کړل. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سهیل شاهین پرون د جرمني له خبري آژانس سره په خبرو کې وویل دا کسان وروسته له هغې خوش شول چې کورنیو لیکلی ضمانت ورکړل چې دوی به نور هیڅ ډول جنایت نه ترسره کوي. جرمني د بشري حقونو او د نجونو او ښځو د زده کړو او کار په مسایلو کې د مخالفتونو له کبله د طالبانو له حکومت سره رسمي اړیکې نه لري، خو له دې سره سره یې د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ 28 تنه افغانان چې د جرمني چارواکو په وینا په جنایي قضیو کې محکوم شوي وو په یوه الوتکه کې افغانستان ته واستول. د قطر الجزیرې تلویزیون راپور ورکړ چې قطري چارواکو په دې برخه کې د طالبانو او جرمني ترمنځ منځګړیتوب کړی دی. په 2021 میلادي کال کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دا لومړی ځل دی چې له اروپا څخه په دومره لوی شمېر افغانان افغانستان ته ریپورت کیږي. د جرمني په منهایم ښار کې د یو افغان کډوالو لخوا د یو جرمني پولیس له وژل کېدو وروسته د افغان کډوالو د استولو موضوع په دې هیواد کې تاوده بحثونه پارولې دي. منتقدان اندېښمن دي چې افغانستان ته د افغان کډوالو ریپورت کول ښایي د بشري حقونو د پراخو سرغړونو باعث شي. اسرائیلی سرتیرو پرون جمعه یو امریکایي ښځه چې په لویدیځه غاړه کې د میش ځایونو پر ضد مظاهره کړې وه د دو عیني شاهدانو په وینا داسې مهال په ډزو ووژله چې اسرائیلي ځواکونو ته یې کوم ګواښ نه و متوجه کړی او د غرمې له اخو ډب وروسته وضعیت هم آرام و. دو فلسطیني ډاکترانو ویلي چې د امریکا د سیاتل ښار اوسیدونکي شپږویشت کلنه آیستور ایګي پر سر ویشتل شوې ده. د امریکا حکومت د ایګي مړینه تایید کړې، خدای نه دی ویلي چې آیا ایګي چې د ترکیې تابعه هم و د اسرائیلي پوځیانو په ډزو وژل شوې ده. سپینې ماڼۍ ویلي چې د یو امریکایي وګړي پر وژل کېدو ژوره خفه شوې او له اسرائیلو یې غوښتي دي چې په دې اړه پلټنې وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو پخوانی مرستیال ولسمشر دیک چینی چې ټول عمر جمهوری پال پاتې شوی ویلي چې دی به د ولسمشرۍ پر روانو انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید کامیلا هاریس ته رایه ورکړي. نوموړي نن په یو بیان کې د هاریس ملاتړ وکړ چې هغه په بشپړه توګه د جمهوری پالو له کاندید پخوانی ولسمشر ډونالډ ترامپ سره مخالفت انګېرل کېږي. نه له هاریس څخه ملاتړ په بیان کې دیک چینی ویلي چې پر ترامپ هیڅ کله باور نشي کېدای چې بیا قدرت انتر لاسه کړي. خو ترامپ په ټولنیزو شبکو کې د دیکچنې په ځواب کې پخوانی مرستیال ولسمشر یو غیر مناسب کس بللی دی چې د ده په وینا یوازې په نوم جمهوری پال پاتې شوی دی. او له بلې خوا داسې مهال چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته تر اوسه دوه میاشتې پاتې دي، د انتخاباتو لومړۍ رایې پرون د پوستې له لارې یو شمېر رایې ورکوونکو ته ولېږل شوې. دا رایې پاڼې په شمالي کارولینا ایالت کې چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو مهم ډګر ګڼل کېږي د شاوخوا 130,000 غیابي امریکایي وګړو په نوم استول شوي دي، خو د ټول امریکا په کچه د انتخاباتو د پیل سمبولیکه نښه به وي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل. کولای شئ چې دا او نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې هم ولولئ. پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه چې د خبرونه په پیل کې مو ویل، د دې برخه کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. د ازادي رادیو و مورز او دغه راز د اساسي بشري حقوقو مخکله دي چې د و مورز ځانګړي پروګرام ته ورسېږي. پام وکړئ د اساسي بشري حقوقو پروګرام ته.
اساسي او بشري حقوق قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې له بي وزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاک خبرې کوو. لموږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بي وزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بي وزلو غریبانو شمیر ورستر بلې په زیاتی دلودي
بهرنۍ کومکونه ډېر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیڅ کړی دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کچه ډېر زیاته لوړه شوې او د ټولنې اساسي خبر ده چې موږ تاسو مسلمانانه ټولنه یو او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر ده نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوخه ده چې فقیر هیڅ کړی حق ورته ورکړي او که ورته ورته کړی نه دا به یو نو واخسل شي د غنی نه د شتمن انسان نه کشرته د فقیر حق ورته نور کوي. نو دا د اسلامي حکومت د وظیمه وری ته شغه ورنواخلي او فقیر ته ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځنې ارزښتونه هم هېر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو. نو په کورنۍ کې مشران هغه خوري کوي زحمت وباسي المړی را ګټي به کشران خوري لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم. تاسو په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه تاسو د ضعیفان واجب باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بیوزله هغه انسانان چې هغه د فقر په دایره کې اوسېږي نو کچیرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري کوي د په حقیقت کې د بډا انسانان د خپل ځان سره همکاري کوي ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همداسې الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق وسوار کړئ. نو لکه سوره بقره یوسل او نمبر آیات کې الله جل جلاله شو وايي چې واتل ما لا على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغه سوال کوي څنګه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغه سوال نه کوي او عام خلک هغه ته د سوجده اغنیا دي د بڑا خلک دي تحسبهم الجاهل اغنیا من التعفف تعريفهم بسمائهم لا يسالون الناس الحافه. د خلکو نه پړیر الحاه او اصرار باندې وختنه نه کوي ځکه چې هغه ته الله جل جلاله او عزت نفس ورکړای شرمیږي. خو بڑا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دوه انسانانو سره همکاري وکړي او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي د سوی قسم احسان ور باندې کړي. دا هم زموږ تاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی که حقیقت ته چیرته وګورو عائشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې همکاري ورسره کوله هغه دینار د اوسپنه کوم روپۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله عطر ور باندې ووهل به وروسته فقیر ته ورته ورکول بیا به دې ورته دعا کوله فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاسو خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی که چیرته بڑا انسانان بده باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب تاسو ډیر کې موضوع ته اشاره وکړه هغه دا و چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي کومک سره کوي نو بیا تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوې یاستئ په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي بیا عکس اخلي بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شوینه غاړي زه خپل د یو انساني ټولنې مشرک هم
بله
موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غاړي. حتی یو ځل مخکې زه خپل ساحه کې هم په هیواد کې نو برخې موږ کې خو دي د خپل ملګرو ته ما ورته ما چې دا برخو عکسونه واخلي هم د غذایی مواد او غاړو ورجې د نور مسایل او د فقیرانو عکسونه ما اخلي او هغه کوم ډونر چې ډونر ما پیژندل تقریبا خدای سي مسلمان شخصیت مرته ما زه ورته ورته ورکم نو به ما ته خپل ځوانان زمګه کوم مواسک چې ملګری دا وي شي توثیقین او کوم مخکې مونږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي همدغه یتیم ماشوم چې وړو کړي دا کس خپل کی چې ترته د لوی شي نو دای قانونن دای کول شي دای عارض شي او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غون تر شي دا وړو کې ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي نو له کله حال عکسونه داسې قسم چې د شان او خپل شي طرف نه خپل شي عکسونه ورسره ولګل نو ماته چې هغه مستفیدین کوم چې د خلک د برخه اخستی دغه عکسونه ماته ولګل هغه چیرته دي زه متاسفانه چې ډیر زیات خپه شوم نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت او نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي رسول صلی الله علیه وسلم یو حدیث دی وایي د یتیم په لاس باندې چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لاندې راشي الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي دا یو حدیث موږ ورغلی خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت او نفس موږ لمنځه یوسو
ډاکټر صاحب یو خدا د لکه تاسو ته اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غوړ یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه در رسیدلې او بل د راتلونکو پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو د خبر ډیر ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی خو یو شمیر کسان د غمرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کا مرسته به دومره نه وي 1500 افغانۍ مرسته به وي مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرایي هدف زما دغه ډول کسان وو
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې مرسته کوو د په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو الله جل جلاله د مزمل سورۃ کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا اي انسانانو تاسو ته کوي د غریب او د فقیر د کند سره تاسو ته همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي ځکه دا د اخرت اکاونټ کې درته جمع کیږي او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې د سهار ناراضي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل کړي یو پرشته وایي چې اي خدایا هر انسان ته چې هغه خرچه کړي دغه بدل ورته ورکړي او بل وایي چې اي پروردګاره هر هغه انسان چې بخیل دی دا مال راتین کړای دا مال خو امانت دی دا مال خو الله دی موږ تاسو ته اسه امانت را کړای او دا راتین کړای نو هغه مال ترته تلف کړی یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا چې دا مال راتین کړای ای پروردگار دا مال ته ور نزای کړی نو دا چې پرشته یو انسان ته خیر ورته کوي یا دعا ورته کوي نو الله جل جلاله دا دعاګان خو بیا نه قبلوي او بل حدیث شریف کې موږ تاسو په داس خلوب باندې ځان ته دعاګان و غړی چې هغه ګناه نه وکړي چې هغه پرشته دی
بله
ځکه چې انسان دعا او بل انسان ته او که زتاس دعا کوم نو پرشته ما ته وی امین ولک مثل ذلک ستا دغه دعا د پرشته په حق الله قبول کړي او تاسو د هم الله جل جلاله هم دومر اجر درکړي نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نکړو چې موږ تاسو دغه صدقات چور کوو د خیراتونه چور کوو د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات بلعکس که چیرته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی تاسو پوهیږئ چې ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید چې دی حقیقت نشي انسان وخته پور تکړي هغه دغه دی چې کله الله جل جلاله د انسانان د حشر ورځ باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي نو د جهنم هغه ور شو د تصفیه چې هغه کړني او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي په دریو کسانو باندې جهنم ور لګيږي هغه کریم او هغه سخی انسان چې ځان ته سخی وي او بډای وي په دغه وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې والا چې او پرانکای سره هم والا چې پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کند د یتیم سره دغه درې انسانان یو د خونه دغه انسان چې دا برا وستل شي او د جهنم پور کې ور شول شي او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په خاطر باندې تاسو صدقه او خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی شي سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړو دا خو د رب په خاطر باندې نه وکړای نو د دې رضایت خطرناک خبر د بل ځکه رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ارحموا من فی الارض يرحمکم من فی السماء هغه څوک چې بزمکه کې دی چې فقیر دی کونډه ده او بې وزله انسانان دي په یبه تاسو رحم وکوي هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې الله جل جلاله دی او بل ځکه پیغمبر فرمایي چې لا يرحم لا يرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغه باندې رحم نه کوي دا بڑا انسان هم باید خبره باید هیر نه کړی چې کده شي داس یو راز په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مثلاب وړوي او زلزله شوی وي او هیڅ شی ونه لرم او د ټول کوم مشتمنی چې الله تعالی کړی امانته در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کیږي بدبختانه د موږ تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمیر کسان به د خیر خیرات و مرسته چې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګری سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي، دغلته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بیوزلو حق تر پښو لاندې کیږي؟
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين، نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي. نو که چېرته دا خپل انسانان چې کوم وي هغه غریبان وي، مثلا د انسان مور غریبه ده، پلار غریب ده، دا خو حق د مور پلار، خو د ورونه او د کاکاګان او ماماګانو دغه انسان غریبان وي او دی بډای انسان وي، نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول، یو د حق شو چې هغه د ده خپلوان دي، ذوي القربا دي، او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي، فقیران دي، څه نه لري. نو دوکې انشاءالله چې څه حرج نشته، خو که چېرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري مرسته، او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو پستله باندې نوم ورباندې وګټي او یو داسې یو شي چې دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي، انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي، نو دا بیا ډېر لوی جرم دی. او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پاتې شي، کونډه پاتې شي، داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی، نو دا ډېر زیات لوی جرم دی. په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي، او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې کومکونه دي، د مثال په توګه باندې زکات دی. د زکات لپاره الله جل جلاله هلته خلک مشخص کړي چې د زکات چاته ورکړل شي، دا فرض دی. که داسې انسان ته زکات ورکړل شي چې هغه د دې مستحق نه وي، یعنی فقیر او غریب نه وي، نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطره کښېږي. او د مثال په توګه باندې دغه د قربانۍ غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قرباني کوو، نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړل شي چې هغه مستحق نه وي، نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی. نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوانو ته چې هغه داسې انسانان دي چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي، دا یو ډېر لوی ظلم دی.
بله، که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه، که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي، مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هر ورځ په لارو کوڅو کې میرمنې لیدل کېږي، ماشومان لیدل کېږي، سوال کوي. په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري، البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري. تاسو علت څه ګڼئ؟ ولې خلک د خوارۍ خواته، د بېوزلۍ خواته روان دي؟
ولې مختلف علتونه دي. زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارګي زموږ ستاسو په هیواد کې اوس نه ده. د پخوانه موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو، افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي. البته اوس کچه زیاته شوې، ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري، او داسې یو قسم محاصره غونته دی. او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکاناتي حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي. او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي، دا هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده، او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي. د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی، امن دی. اوس الحمدلله چې امن د مخکې په پرتله باندې تر ډېره اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې. خو د نور مسائل هم چې دي، د کاروبار لپاره، د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي، خو په ټوله کې داسې یوه اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئو سره په ټکر کې هم نه وي، او ځوانان وکولی شي چې په هغه کې دوی کاروبار وکوي، په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي. او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې بهر ځي، د دې هم مخه ونیول شي، او په هېواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي. او کله چې تاسو به بهتر پوهیږئ، هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي، او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې د هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي، هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي، هغوی نه شي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. هغه کېدی شي داسې یو کار وکوي چې مثال په توګه ټکسوانی وکوي مثلا، او بار وچلوي، او مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې قدر دی، د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نه شي، او کاري اقتصادي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسساتو هم دغه کار دی. زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي، زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښایي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ماته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې، د مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي چې هغوی اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسولیت لري چې هغوی باید او کوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسولیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپله قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغې حقوق باید د پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصة هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري کورنۍ دغه مبلغ ولېږي یو فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړېږي. د سیاسي لوری چې دی هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق شي. هغه افغانان چې هغوی بهر اوسېږي د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او ارام دي. نو که ډېره کم همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده، مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې دا به ډېره یعنې ډېره لویه همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې موږ اخیستي و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان موږ یتیمان ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچانو موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږو. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ ځای باندې تقریبا درې جوړ بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ستاسو بوټان نوي دي، زړه نه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت دی، سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هېواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت سره کم کېدلی
سي؟ عقیده باندې هم چې د کون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې دا ټول مسائل د الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو د خپل کورونو چارې، د خپل دفترونو چارې سنبالو، خو د کون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورې د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوو، څومره محبت کوو، او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې زوريګو، مثلا تاسو په خپل ورور باندې، په خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې که موږ تاسو وګورو ده د الله جل جلاله دغه رحمت چې دی د فصل تقسیم باندې تقسیم شوی، نه نوي فیصد د الله سره دی او یو فیصد د رالګره د انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې یم چې الله جل جلاله خپل بندگان حتماً ساتي او دغه نه دفاع کوي. خدا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی امتحان وي او ابتلا وي، چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بڑای ما چول، چې آیا دا غنی بڑا دي ته لاس ورکوي او کنه ورته ورکوي. نو زه خو په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي. خو د موږ تاسو د امتحان وخت دی، خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته، او هغه کوند او یتیمان او هغه کوم به وزن انسانان خپل ځان ته حاضر کړو، او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي، موږ داس فقیران شو، موږ په کور وران شي، زلزله ور باندې راشي، یا ور باندې سیلاب راشي، یا بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي؟ نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردونکی دی، سړی خفه کېږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ ستاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشکه چې په هر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي، لکه څنګه ستاسو په خپل خبر کې ویل، هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونې په اخر کې د تاسو خبرې به یو ځل بیا هغو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به یې ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وسي.
ولز ما خو دغه نظر دی چې مونږ او دغه مې پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. الا کلکم راع وکلکم مسؤول عن رعیته، مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو. د حاکم نظام هم مسؤول دی، او بډای انسانان هم مسؤلیت لري، او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو ګاونډي په کور کې شوروا پخه ده او بل ګاونډي باندې بوی لګیږي، نو دغه هم ورباندې حرامه ده. باید ګاونډي ته باید لږ ولېږي، خیر ورته زیاتې. او د رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سر لل کړی و، غوښې لګلی و، سر یې پات شوی و، سر یې بیا کوم ګاونډیانو ته لګلی و، هغوی بل ته لګلی و چې مونږ غوښه شته، و کورونو باندې سر د پسه تاو شو و، بېرته بیا خپل کور ته راغلی و، بیا د سړی خوشحاله و چې الحمدلله خلک سره څه رزق روزي شته. نو ټول مسؤلیت لرو، او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډې او د بېوزله انسانانو حقوق باید د پښو لاندې نه شي. ټول باید ورته متوجه اوسېږو، او ټول باید الله نه په دې رابطه باندې ویرېږو، او داسې یو فکر وکړو چې کېدای شي په مونږ زمون باندې زمون استاد په اولاد باندې یو حالت راشي دا به ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وي کې نو مخ کیدن چې موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کند او مسكين باید هر نه کړو او بل دا مثلا هم ویره نه کړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې موږ دغه سره کول کمه چې ما ود خپل ځان سره په حقیقت کې کو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبق ان هدر شمن برایت و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو برته زر کوي او الله چې خیر دې روزي ورکون کده موږ غټ مشکل ده چې موږ روزي پسې ګرځو رزق زمونه ورشو چې الله دې سبحانه وتعالى نو باید موږ تاسو په الله ویر نه کړو ځکه روزي رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې موږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نه کړو ځکه هغه رحمان دی هغه رحیم دی هغه رزاق دی هغه وهاب دی ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی هغه ورکون کده او منعتون کده ته الله جل جلاله پدې ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منه کړی او کله ورته ورکړي دي ټول مسؤلیت دی او موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو او که په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت دی حکومت کې او کرایت کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان ودرېږو یاندې قلبن ورسره ودرېږو
ډېره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوند دې سلامات اوسئ
تاسو نه هم مننه کوم الله دې وساته
قدر من دوستانو دا وادي دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشوي لمون سره ميلما وو ډاکټر آیت الله حتید تربیه پرزه کې چیاست الله مال او ملګری
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ azadiradio.com ته ورشئ
وما ورس دا ونی مهمه پیښه تا کته
سلامونه او درناوی زه صفی الله ستانه زم او دا اوم ورس خبرونه ده افغانستان او نړۍ کې څه روان دي لمړی به دلته لاند سره مرور کړو د طالبانو مشران لملګرو ملتونو سره دوګونه سیاست کوي یو یې مخالف لوري بولی او رابطه ورسره بندوي خو بل ورسره اوږد مجلس لري جرمني په جرمونو د تورونو افغان کډوالو د استلو لپریکړې دفاع کړي اول وارو چې جرمني د طالبانو لوبیا وکمنې دورسته اته وشت افغانان د خپل خاوري وایستل د نورو مسایلو ترڅنګ به اخر کې لدی هم خبر شي چې کنداري مستریان له زړو راډیو غانو څنګه سره زرباسي را به شو اولې مسلې ته د ملګرو ملتونو له استازولۍ یوناما سره د طالبانو د حکومت دوګونه چلند یو مفصل مجلس سره کوي خو بلې مخالف بولی د طالبانو د رئیس الوزرا مرستيال مولوي کبیر د یوناما لمشري روزا اوتنبای واسره مفصل مجلس کړه هغه هم داسې وخت چې د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت یوناما مخالف لوري بللې او همکاري ورسره بند کړي ده ملګرو ملتونو بیا د طالبانو لدی پریکړه سره سره ویلي چې افغانستان کې به کار او فعالیت دوام ورکوي او طالبانو سره به تماس جاری ساتي د طالبانو سخت دریځ چارواکي په تیر بیا د امر بالمعروف وزیر خالد حنفی چې د خپل مشر مولا هبت الله اخونزاده د فرامینو تطبیق ته ولاړ دي تر دې هم د نوي قانون تطبیق ته ژمنه کولې چې آن تیار دی لرسمیت پیژندنې هم ورتیر شي خو نوي قانون په تیر بیا د حجاب مسله ورته سره کرخه ده
شریعت تطبیق او حجاب دا زمون سره کرخه ده په دې باره کې مونږ چا سره تعامل نشو کولای خدا نه خواسته خدای مکړه کڅو کوی چامر بالمعروف نهی عن المنکر مکوی د حجاب موضوعات پری دی مونږ تاسو سره به تعامل وکړو، رسمیت به وپیژنو. دا شل کاله مونږ قرباني سره پر ورکړې.
پر ښځو د طالبانو د محدودیتونو په وړاندې نیوکو او غبرګونو په دوام د پاریس د اولمپیک د بریک ډانس یا ورزشي نڅا د برخې افغان لوبغاړي منیژې تلاش چې د افغان میرمنو د ملاتړ د شعار په خاطر د پاریس لوبه قرباني کړه او له ورزشه محرومه شوه، اوس په اوښلنو سترګو ویلي چې د افغان میرمنو لپاره هیلې له لاسه ورکړي.
زیاتری نفرو فکر میکنن که مثلا تصمیم که گرفتم بر من خیلی سخت بوده، مثلا باید رویاهای من کنار بگذارم تا یک حرفی درباره دخترای افغانستان بزنم، ولی از نظر من خیلی هم ساده بود. چیزی که برات مهم است را میتونی تو انجام بدی، مثل که من هدفم و رویاهایم دست برداشتم و خواستم کاری کنم برای دخترای افغانستان. من از برقع بال ساختم و خواستم برای جهانیان نشان بدم که دخترای افغانستان اوقدر قدرت دارن که میتونن از پیله پروانه بسازن.
دا اونۍ د ناروې په پلازمینه اوسلو کې د افغان ښځو په ګډون یو غونډه وشوه. دا ناسته د اوسلو د سولې مرکز په قربتوب وشوه چې پکې څو افغان میرمنو او فعالانو له هغې ډلې فوزیه کوفي خبرې وکړي. فوزیه چې د ړنګ شوي جمهوري نظام پر مهال د پارلمان غړې وه او وروسته د ښځو د حقونو د ملاتړ لپاره فعالیتونه کول، په وروستیو کلونو کې د سولې د مرکزي ټیم غړې وه او څو میاشتې له طالبانو سره مرکزي جرګې وکړي. دې د اوسلو د سولې مرکز ته په خبرو کې ویلي چې طالبانو هلته له دوی سره په خبرو کې ویل چې ښځې تعلیم کولای شي، آن دکتوراوې هم اخیستلی شي. خود دیپ خبره چې دا خبرې ټول دروغ وي.
And then they said yes women can be PhD holders.
هغه ویل چې خزي دکتورا واخیستلای شي، خزي کار کولای شي، صدر زمانی کېدلای شي. دا ټول سب دي چې طالبانو مکتویل. خو طالبانو دروغ ویل. کله چې قدرت ته ورسیدل ز افغانستان کې نومړی کاری چې وکړن جونیه له متوسطه او عالی زده کړو محروم کړی.
خودی غونډه ته پلار یو ډل افغان فعالانو بیا د فوزی کوفی پر ضد اعتراض هم وکړ. مینا رفیق چې منتقد او فعال ده، فوزی کوفی تورن کړ چې طالبان سپینوي او د هغوی لابي کوي. د مینا رفیق د اعتراض او فوزی کوفی ته د هغې خبرې په خوال رسنیو ډېری منعکس شوې.
با یک تعداد مشکل دارم، میگه که شما طرفدار طالب هستین، لابی طالب هستین، اما خانم میرا رفیق میفهمه که من کل مبارزه ملای طالبا بوده، مذاکره با طالب به معنای مشروعیت دادن به اونا نیست.
د انجونو د تعلیم په اړه هم تمکیه کو چې لکونه افغان جونې د طالبانو له بیا واکمنېدو له زده کړو محروم دي، خو ځینې بیا وایي حاضر دي خپل پلرنۍ ټاټوبې پرېږدي چې چیرته بل هیواد کې د زده کړو زمینه ورته برابره شي. فریدې سیال له یوې داسې نجلۍ سره خبرې کړې او دا راپور یې پرې جوړ کړی دی.
خپله ډېر ورځ د کور په کارونو تیروي او د پخوا پرتله یې په اخلي پخلي کې مهارت زیات شوی دی. له زده کړو راګرځول شوې سوریا خان ده. د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو د څلورم ټولګي زده کوونکي وه چې طالبانو پرې د زده کړو دروازې وتړلې. سوریا وایي په تیرو دریو کلونو کې هر سهار په دې هیله له خوبه پاڅېدلې چې ګوندې د نجونو پر مخ د زده کړو د بیرته پیلېدو خوشخبري به واوري، هغه څه چې لا یې څرک نشته. سوریا د زده کړو د دوام لپاره اوس په دې هڅه کې ده چې له هېواده ووځي، خو په خبره یې د نورو هېوادونو د بورسي و شرایط پوره کول ډېر ستونزمن دي. پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنیدو وروسته یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې امریکا، کاناډا، جرمنی، رومانیا، ایټالیا، انګلستان، بنګلادیش، پاکستان، ایران او نورو افغان نجونو ته د سلهاو تحصیلي بورسو د ورکړې اعلان وکړ، خو افغان نجونې وایي دوی نشي کولی دغه تحصیلي بورسي د سختو شرایطو له کبله ترلاسه کړي. بل پلو په هند کې د کمپیوټر ساینس په برخه کې له زده کړو وروسته جرمني ته تللی افغان نوید احمد فرهاد وایي که څه هم اروپا کې ژوند ډېرې ښېګڼې لري، خو داسې ډېرې ستونزې شته چې افغانان ورسره لاس او ګریوان دي.
یوازینی غټترین خنډ چې افغانانو ته دغه د اسناد نه لرل دی په اروپایي هیوادونو کې، چې دا انسان بیا ډپریشن او نور ناروغیو ته باسي. دوهم چې دا د ژبې ده، که دلته اروپایي هیوادونو کې ستا ژبه زده نه وي نو ته نشې کولی چې خپل په روزمره ژوند کې مخ ته لاړ شې یا تعلیم خپل مخ ته ویسې. او دریم چې دا هغه د وطن او د کور لریوالی ده، چې دا بیا انسان ته ډېر سخت تمامېږي او انسان ډپریشن او نور ناروغیو ته ځي.
دا فرحات په خبره له کډوالۍ وروسته هر څوک اړ دی چې خپل ژوند له صفره پیل کړي او د بل هیواد ژبه زده کړي. سوریا که څه هم په دې ټولو ستونزو خبره ده، خو وایي
هغه خوبونه هغه هدف چې موږ ټاکلې په افغانستان کې چې موږ رسېدلی، که څه لو کې ورته ونه رسېږو بل هېواد کې، نه نه کیسه ده خو به ورته نږدې کېږو، ځان به ورسوو. یو کوشش خو به مونږ په ژوند کې به دا افسوس ارمان خو به مونږ ته پاتې نه شي چې کاش مې دغه یو قدم یې اخیستی وی، اوس به دې ځای کې نه وم. د دغې پښیمانتیا او د دغې خبرې نه زه غواړم چې ځان خلاص کړم او ځان یو ځای ته ورسوم، حداقل خپل
هدف ته خو نږدې کړم. سوریا اوس په کور کې له زده کړو پاتنجونو ته د خیاطۍ کورس جوړ کړی دی. له منځنیو او لوړو زده کړو د افغانو نجونو راګرځول هغه مسله ده چې د طالبانو حکومت یې په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخ کړی دی. څرګندنه ده چې سوریا به د خپل خوب د پوره کېدو په لټون کې له هېواده په وتلو بریالی شي که نه، خو دا روښانه ده چې د افغانستان میلیونونه نجونې له هېواده بهر نشي تللی او د دوی لپاره په کور دننه د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې پرانیستل د هرې افغان نجلۍ او د هغې د کورنۍ غوښتنه ده.
د پاکستان او ایران چلند خو افغانان په تنګ راوستي. کلونه کېږي چې د دغو دوو هیوادونو یو شمېر خلک او په لویه کچه پولیس او امنیتي ځواکونه د افغان ځوانانو په زورولو او وهل ډبولو لاس پورې کوي. له ایرانه تازه راایستل شوي یا په اصطلاح رد مرد شوي افغان ځوانان وایي پولیسو وهلي او تاوتریخجن چلند یې ورسره کړی.
تقریبا یو نیم کال کېږي چې تللی یو، خو دا یو نیم کال هم ډېر په زرالت تیر کړی ده. اصلا اتاق نه بیرون وتلی نه سو، په دې خاطر چې وځي نیسي دی اتاق ته چې راغلی وایي مامور وایي دی او لاسونه هم جګه چې ولچه کم کړو ولچاک یې کړلو رای واسلو داخل دی هغه ته کلانترۍ ته، خو ډېر یو په زلالتۍ راوستلو. هغلته هم یو څو ووهلو
شیراز کې اوسېدلم، هلته یې ونیولم، راغلم اردوګاه ته، پنځه ورځې مې اردوګاه کې تېرې کړلې، نه ډوډۍ مونږ ته صحیح را کړې ده، نه مونږ ته مې سارې وهلو ټکولې او بس کمزا ممزا کولې، یو کوټه کې اچولې وو بس نو برا سیل نه ډوډۍ را سیل مونږ ته.
اوس د ازادي رادیو ژوندۍ باسونه
له فیسبوک او یوټیوب په ژوندۍ بڼه کتلای شئ.
له سیاسي چیړنو،
اقتصادي بحثونو،
بشري حقوقو،
د ښځو او ځوانانو پر مسایلو.
سلامونه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته موزه سفی الله ستانکزی ښه راغلاست وایم. دا اونۍ تر ټولو بله توده موضوع په اروپا کې د افغانانو خپل منځي شخړې او له جرمني د ځینو افغانانو ډیپورت شو. پاریس کې د سګرټو د قاچاق او لانجو په سر افغانانو د یو بل ګریوانونه څیرلی او په اخو ډبې لاس پورې کړی، اوه کسان ټپیان شوي دي. دا پیښه په اتلسم پاریس کې شوې، چیرته چې افغان ځوانان له هغې سیمې د باخبره خلکو په خبره په تور کار لګیا دي. پولیسو څو ورځې هلته ګزمې هم کړي او شپږ افغانان یې د جنګ په خاطر بندیان کړي او پر ضد یې جنایي دوسیې اچولي. په جرمني کې هم د ورته جنګونو خبره په خواله رسنیو کې ښکته او پورته کېده. په اروپایي هیوادونو کې افغان ځوانانو داسې وخت سره لانجې کړي چې جرمني له دغه هیواده 28 افغان کډوال چې په خطرناکو جرمونو تورن و ویستل. د بشري حقونو د ځینو مدافعانو له نیوکو سره سره جرمن چارواکو له دغه هیواده افغانستان ته د ځینو کډوالو د ایستلو له پرېکړې دفاع وکړه.
Wir das Recht durchgesetzt haben und Straftäter aus Afghanistan zurück.
تاسو ولیدل چې موږ قانون پلی کړ او مجرمین مو افغانستان ته واستول. زما په نظر د قانون د حاکمیت د باور او خوندیتوب لپاره دا کار ضروری دی. خو خیم چې وتوانیدو ل خپل شریکانو سره دا کار تر سره کړو. د جرمنی او افغانستان یا طالبانو ترمنځ تماس نشته.
فرانس پریس آژانس د جرمنی د چارواکو په وینا خبر ورکوي چې په دغه 28 کسانو کې چې د لایپزیګ له هوایي ډګره کابل ته واستول شول، سغزړي مجرمین او داسې کسان هم پکې شته چې په ډله ییز ډول یې پر یوې 14 کلنې نجلۍ جنسي تیری کړی و. د دیر شپیګل مجلې د راپور لمخې دا کسان د برلین د چارواکو او طالبانو ترمنځ له دوه میاشتنوي خبرو وروسته چې د قطر په منځ ګړیتوب په پټه روانو کابل ته واستول شول. د جرمني له صدر اعظم اولاف شولز څخه بیا دا غوښتنه کیږي چې د غیر قانوني مهاجرت مخه ونیسي او د خطرناکو کډوالو او مجرمینو د پیژندلو په برخه کې سخت اقدامات وکړي. زموږ همکار اسدالله الدین په جرمني کې د بن شورا غړي او د کډوالو د یوې ټولنې له مسؤلې ګلالۍ مموزی سره غږېدلی او د کډوالو د ایستلو او د جرمن چارواکو د چلند اړوند یې ځینې پوښتنې ترې کړې دي.
څه لامل دی چې په دې وروستیو کې خصوصا په دې وروستیو څو میاشتو کې په جرمني کې یو شمېر افغان کډوال په تاوتریخجنو پیښو کې په لاس لرلو تورن شول؟ څه لامل دی ولې دوی نه توانېږي چې د کوربه هیواد قوانین مراعت کړي؟
سلامونه تاسو ته او زمونږ د ګران افغانستان ته هلې او د دې کری چې جوړی سي. دا ځوانان یا د لړۍ کې کډوالو چې له 2014 نه راشلو شوی ده، ډېر ځوانان جرمني ته راغلي دي، په کورنۍ نه راغلي دي، نو دوی په ډېر سختو شرایطو باندې جرمني ته راغلي دي، خو به فامیل نه راغلي دي. نو دوی داسې بعضی چلند، هغه قانوني چلند چې دوی باید څنګه په جرمني کې خپل ځوان مخکې بولای او څه رقم دوی د قانون له لارې مخکې تللی، اسې متاسفانه ونه شول. دا پیښه چې د جمعې په ورځ یا د وستل چې د جمعې په ورځ باندې شوې دي، دا نوی نه دي، دا له ډېر وخت نه ده. دا دوی په خپل ډیر یو درندی دوسی لري په جرمني کې چې تاسو هم شایدان یاستئ، چې دوی په پولیس په ډیر په رحمانه توګه ووژل سو، تاسو په زولنګین کې تاسو په خره وسه شول، او یو افغان ځوان چې یو پیغله چې په 14 کلنه وه په دې باندې تجاوز وکړ، نو داسې پیښې راوسولې په موږ افغانانو نه، زموږ ځوانانو نه، چې دا سبب وګرځېد چې دا دوسی دوی نورم څه ځان نورم څه غټې سولې. نو په دې وخت کې په جرمني کې په هغه کې په دوه ایالات کې، په تورینګن کې او زاکسن کې د کاندیدات علي تي کاندیدات وو. نو بعضی افغانان چې استلی دوی هم د سیاست قربانی سوي دي، چې ولې دوی وایستل سو، خو دا پیښه نوې نه ده، دا پیښې له وخت نم دي. نو دوی داسې یو څه ورته غوښتل چې څنګه کولی شي چې دغه ځوانان له المان نه وباسي او افغانستان ته ولیږي.
آیا کوربه هیواد ته دا مهال څه کول پکار دي؟ ځکه په افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې خپل په افغانستان کې دننه ګڼ شمېر ځوانان ورځ تر بلې له بیکارۍ نه شکایت کوي، له ناوړه اقتصادي شرایطو نه شکایت کوي، اما په همدې حالات کې بیا دوی 28 افغانان جرمني ته له جرمني نه په یو الوتکه کې د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته کابل ته ولېږل، فکر کوي دا د حل لار ده او کنه کوربه هیواد د حل لارې چارې لټولی شي او بدیل لارو باندې فکر کولی شي؟
مالک، په تاسو د چې موږ په دوه قانونو سره دلته مخ یو، یو د جنفا کنوانسیون ده، یو په خپل د نننه دی ومل قانون ده. نو د جنفا کنوانسیون له 1909 څلوېښت نه هغه ده، بیا په دې کې نو په تغییرات راغله. دغه کډوال یا دغه لړۍ چې د مهاجرینو شروع شوه، دا د جنفا کنوانسیون له هغه نه ده، خو دغه مهاجرین چې یا د ځوانان یا د افغانان چې جرمني ته راغله، نو دا باید د ملک هغه قانون باید قبول کړی دی. یعنی موږ هم حق لرو په قانون کې، او هم موږ دلته باید مسؤلیت لرو، خو دغه مسؤلیت نه دوی کار ونه خیسته، دوی داسې اجازه یې کړې. نو دوی ته څه پکار ده چې څنګه کولای شي چې دغه ملک پاتې شي، او دوی قانون چې دلته ده دغه په ځان باندې تطبیق کړي، او لاس په داسې جنایتو باندې ونه ځي کولای شي چې دلته په جرمني کې پاتې شي. نو داسې کس په جرمني کې فکر نه کوم چې دوی وباسي، چې هغه دلته په رسمیت ولري، دلته کار ولري، دلته درس وایي، دلته مکتب ته لاړ شي. جرمنان دلته جرمني هیواد ډېر کوشش کوي چې هغه ځوانان چې دوی راوستلي دي، دوی باندې ډېر مصرفونه کړي دي، دوی باندې نه، دوی نه غواړي چې دغه ځوانان بیرته ولیږل شي، خو دوی په دلته په خپل ملک کې هم دوی دلته لاس او ګریوان دي، سیاستمداران په لاس او ګریوان دي، چې څنګه کولای شو چې دغه ستوند چې موږ په خپل ملک کې او خپل خلک آرام کې دلته خلک راپورټ شول او په دوه ایالات کې چې دا کاندیدات و چې هغه پارتي چې د خارجان ډیر زد دي او هغه تاسو ولیدل چې هغه یو ډیر زیات رای ترلاسه کړي اته له ډیر فیصد نه دوی رای زیات کړي یعنی دا د دې هغه د معلومیږي چې دا خلک په خپل جرمنان یا دا په خپل د لیمون خلک ناراضه دي او دوی دغه وخت دغه په وخت کې چې دغه افغانان او وسه خپل خلک هم په آرامه کې
تاسو څه فکر کوئ په جرمنی کې د حکومت مې پیښې چې وسولې په مسلسل ډول فکر نه کوئ چې دا د کړی باندې لري سره تړلې دي ممکن خاصې کړی یا خاصې ډلې وي چې وغوړي افغانان په لوی لاس دغه پیښې خیل کې او کنه فکر کوئ چې د سادات صاحب په خبره د سازمانونو لاس پکې نشته د کومودالو لاس پکې نشته یوازې د خپل یو شمیر افغانانو سرزوري دي چې دوی غواړي تاریخوالی تلاس پوری کی او د نورو افغان کډوالو ژوند ورتخ کی
تاس ماته لک وخت راغلی چې په دې باندې لک رڼا و چې موږ افغانان یا دغه د کډوال لړۍ په دوه وخت باندې تقسیموو یو هغه وخت چې افغانان پاس لا پانسان کې چې جنگ شروع سه باندې راوته له فامیلونو سره راوته له کورنۍ سره راوته کدا امریکا ته لاړو کې جرمني ته راو سره دی له فامیلې سره یعنی یو سرپوخ و په دوی باندې یو هغه کنټرول و د اولادو په پلار مور وخت چې په اولادونه ورسوي نو دوی نه په ډیره خاتوګه په ډیره خوشاله توګه وایم چې افغانان چې هر ملک کې کې امریکا کې دي کې جرمني کې دي کنه او دلته پیدا شوی هغه افغانان ډیر رسیدلي افغانان دي سنری شټول افغانان یو دی نو پس لدی جنگونو نه 2000 نه چې هغه افغانان چې هغه ځوانان چې جرمنی ته یا نور ملکونه ته لاړ هغه نو تاسو ټول راوته له افغانستان دی چې هم فکر کوم چې به دې کې هم دې جنگ سالار زوی بی هم به دې و څوک چې هغه په افغانستان کې هم سونځي د لوتې نو په دې خلکو کې ډیر خلک راووتل نو پېښې چې تاسو یې نو نه کې چې کدا د سي ترتیب شوی خلک وی او د سي اورګان وی چې د قانوني زم فکر نه کوم چې دا سي یو څه وی چې دوی د سي په خپل لاس باندې اور په اورګان باندې و چې هغه باندې دوی د سي یو پېښه رامنځته کې فکر نه کوم ولی چې افغانان ځوانان دلته په جرمني کې هغه قانون چې د لکه ور می مخکې چې ولی په هغه قانون دوی نه دی بلات یا نه غواړي یا له افغانستان چې راوتلي هغه سرکښ چې دی هغه دی نو لکه مخکې مې چې یادونه کې دلته دوه قانون دی یو هغه د ملک قانون دی چې ته به تاته هم حق درکوي او ته هم دلته باید مسولیت ولري دغه مسولیت افغانان ځوانان نه مني لکه دوی دلته غلا کوي یا خلق وهي یا یعنی هغه خپل ځوان توپ خي چې څنګه کولای شي چې په جرمني کې ځوان وکړو دا څه چې سبب وګړي چې افغانان وایي او د نور افغانان چې هم په دې لار باندې شاید دوی وباسي ولی چې دوی طالبان چې دا هغه ورته افه عمومي کړی دا او د لدینه اروپایان هم ګټه اخلي دوی ته اول کې ډیر خلک رانه نو ته و بوسنه لکه چلافسا په اڅې چې دی هغه ساتي او هڅې چې دوی ته امکان لري چې ستونزې پراتونکي ورته برابرې کې هغه واسي نن ما یو راپورټ ولوستل چې په جرمني کې 15,000 خلک چې ماجر چې له افغانستان راغلي دي هغه قبول شوی نه دي نو لدې 15,000 خلک نه څومره اوس دوی اشتلای شي په کوم دلیل باندې اشتلای شي او ولی باسي دې باید مونږه پښتنې وکړو چې ولی په کوم دلیل باندې دوی اشتل کېږي نو دا افغانان چې وایي اشتل سول دوی ډېر درندې جنایي اغلري دوسی لري په جرمني کې په یو وار باندې څوک نه واسي په دوه واري دوی ځوانان نه واري چې دوی راتلونکي ورته خراب کړي نه ورته قاضي خراب کړي نه ورته سرندبان خراب کړي نه ورته پولیس خراب کړي نو دوی ته ډېر شانسونه ورته ورکول کېږي د درې کال د دوه کال چې ته باید په دې وخت کې سونه کې یا ورته ساتونه ورته وکړې چې په یو چیرته کار وکړي یعنی کرا کرا کولی شي دغه خپل هغه جرم لږ پیراټیټ کې نو دا سي ځکه فکر نه کوم چې دوی داسې بی قانوني دا ستوتل یعنی دغه دوسی چې دوی لري دوی له ډیر کلونو نه دوسی لري دوی ډیر غټ دوسی لري دوی وکیل لري د پیسې نه لري جرمني کې مجبور دي چې دوی ته باید وکیل ولري نو دغه سبب وګرځیدو چې خلک المانان په دې باندې ډیر ناراض وسول، د خلک ناراض وسول نو چې تاسو د خلک مو ته دلته نه نه سم موږ په ستونو یا پرابلمونه باندې اخته کړو، نو څنګه نو دویم یو لار ورته پیدا کړه چې قرار قرار دغه افغانان وباسي او بل د مشروعیت د طالبانو غیر مستقیم مرتکی چې په افغانستان کې آرامی ده تاسو ته څه ویل کېږي نه، نو تاسو جرمني نه ایستل کېږي بیرته افغانستان ته لیدل کېږي.
اوس به قرار قرار د نړۍ نورو پیښو ته هم کتنه وکړو. پیل به له اوکراین وکړو چې دا اونۍ روسیې پکې بیا سور اور بل کړی. سه شنبه په پولتاوا ښار باندې روسیې توغندیز بریدونه وکړل چې د قربانیانو شمیر پکې لږ تر لږه 1500 تنو ته ورسید. اوکراینی چارواکو ویلي 328 نور کسان هم ټپیان شوي دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي دا سږ کال په اوکراین باندې د روسیې د یرغل په دوام تر ټولو خونړۍ حمله بللې ده. ویره شته چې د قربانیانو شمیر لا پسې ډیر شي، ځکه سیمه ییزو چارواکو ویلي دي د ځینو ټپیانو حالت ښه نه دی. په اوکراین کې د روسیې د لوی بریټ لدی سره هم مهاله شوې چې هلته په اوکراین کې سیاسي حالات هم خنډ دي. د ولودیمیر زیلنسکی د کابینې زینو غړو استعفاوی کړی یا لدند غوښ شوی. لړلې د بهرنیو چارو وزیر دیمیترو کولیبا چې له 2000 کال رئیس د بهرنیو چارو وزیر او د اوکراین په وروستیو شاوخوا دریو کړکیچونو کلونو کې بهرنی سیاست سمبالو استعفا کړی او پارلمان هم تصویب کړی. له هغې سربیره د ستراتیژیکو صنایعو طبي سرچینو او کرنې وزیرانو هم استعفاوی کړي یا ګوښ کړی شوي او پر ځای نور کسان ګمارل کیږي. ولودیمیر زیلنسکی ویلي اوکراین نوې انرژۍ ته اړتیا لري. د اوکراین له جګړې څخه باندې 900 ورځې تیریږي او روسیا لا هم بې درېغه په دغه یواد خپل یرغل ته دوام ورکوي. د کرکټ مینوالو ته دا چې افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه کوي. د کرکټ ځینې مهم لوبغاړي پکې نشته. راشد خان له نیوزیلند سره دا ټیسټ لوبه نشي کولای. نوید زادران هم چې یو نوی او ځوان چټک بالر دی، د غاړې د ژوبلېدو په سبب له دغې لوبې محروم شوی دی. اخر کې هم ورزو کندهار ته هلته د راډیوګانو مستریان یا کسبګر له زړو جاپانی راډیوګانو سره زر تر لاسه کوي. دا چې د کندهاریانو په خبره دوی څه چم کوي پاړې دا راپور ګورو.
دا د کندهار سپین بولدک دی چې ځای خلک د سرو زرو په لټه زړې راډیوګانې راسپړي. د دغو راډیوګانو په زړو ماشینونو کې په ډیره کمه اندازه سره زر موندل کیږي. دا اوس یو کسبګر زیدلی او کسبګر وایي پورا یو میاشت لستریا غالل ورسته د زړو رادیوګانو له ماشينونو اله 150 ګرام سره زر برابر وي.
په میاشت کې تقریبا یو نیم سل ګرام دوه زر ملويږي.
خو د سرو زرو د لګ اندازه هم په هر رادیو کې نه وي، بلکې یوازې زړو رادیوګانو کې ترې استفاده شوې ده.
نو ماډل شي کې دا دوه نیم پیدا مننه دی، هغه نو ماډل شان سي دی، هغه ډیر کمزوري دي. مثلا
خود دغو کسبګرو په وینا لا هم په جاپانی رادیوګانو کې زیاته اندازه سره زر موندل کیږي.
چیزی که جنسای برقی باشه، مثلا اگر از یک دانه ریموت بگیرین تا تلویزیون تا لپتاپ تا موبایل، اینا که اصلا چیزای جاپانی تلا داره و چیزای امی جنسای چینایی تلا نداره دیگه. الخ فلخ خود سامان جاپانی شما میفهمید که روز به روز به بازار کم میشه، چینایی زیاد شده، چینایی که است تله نداره.
د کندهار خلک له رادیوګانو نه د سرو زرو د کوچنیو ټوټو له رابیلولو وروسته هغه په دودیز ډول ویلې کوي، بیا ترې د سرو زرو کوچنی خښتې جوړوي او بازار کې په زرګرانو پلوري.
پام خو مده چې یوازې له زړو جاپانی رادیوګانو سره زر ایستلای شي، دا سینه چې نور رادیوګانو تمام پیچکشونه نیولې وي. پام دې سره پروګرام پای ته رسو.
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه تا کتل.
کتن سخت شبی دی تو بکل رازی ماتی میں مغباند خونی دی تو بکل رازی جزن کتن سخت شبی دی تو بکل رازی ماتی میں مغباند خونی دی تو بکل رازی ماتی میں مغباند خونی دی تو بکل رازی شرم دل میں شو خوش خوستر گوسن شرم دل میں شو خوش خوستر گوسن اس خوم شو خستر گمری دی تب کل رازی مات میں مغبان دخولی دی تب کل رازی زن قتل سخت شبی دی تب کل رازی مات میں مغبان دخولی دی تب کل رازی مات میں مغبان دخولی دی تب کل رازی
مغبان دخولی دی تو بکل رازی